ভয়েস অফ আমেরিকা যুব রেডিও দে
پناهیدونکو کتونکو السلام علیکم سلیم شهید د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ورته نیغ په نیغه غوږی او په چی باندې ګوري د خبرونه قربانی وګ مجالوان
او زه اشفاق مومن
تاسو ټول ته هرکلی وایو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکر باندې کو
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې د پاکستان سره به د طالبانو سره د سولې خبرې مخ په وړاندې جاری ساتي خو باید پاکستان په کاغذ خپل ژمنې عملي کړي
او په پاکستان کې نن د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده ختمه شوې ده د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت وایي چې وفاقي کابینې څخه یې غوښتلي چې په ملک کې د قانوني افغان کډوالو موده دې وغځول شي
د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د ځمکني بمونو چاودلو په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه تنه جوبل شوي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د جولای په لومړۍ نیټه گرد ملک کې د احتجاج لپاره غږ کړی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم تاسو وړاندې کوو په رومني رپورټ
گرانو خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټي وی ساته خبري خپرونه تنه خپرېږي د واشنگتن ډي سي نه غواګي د افغانستان صدر اشرف غني په کابل کې د وینا په خپل باندې ویل دي چې د افغانستان سره بخنه غواړم د پاکستان سره خپل اړیکې خې ساتل غواړي او غواړي چې پاکستان د طالبانو سره د سولې په عمل کې خپل رول ولوبوي خو باید چې پاکستان د دې نه وړاندې چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې کمی ژمنې کړې وي د غژمنې هم عملي کړي په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ریډیو خبریال حق ملوان تاسو وړاندې کوي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلې د سولې پروسې سره د پاکستان حکومت لخوا د کاغذ پر مخ د مرستې ژمنه شوې خو اوس د دې ژمنې د مالکي دولو لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې پاکستان یې باید ترسره کړي محمد اشرف غنی د شنبې یا خالی په ورځ د خبري کانفرانس پر مهال ویلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو په تړاو په اخیستل شوي اقداماتو کې پرمختګ هم شوی خو په وینا یې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اویا کلن او په ځانګړې توګه څلوېښت کلن سیاست کې باید مثبت بدلون رامنځته شي
د طالبانو موضوع موږ د مناسباتو له پاکستان سره باید حل شي دلته څه سوي او څه لا پکار د کاغذ په مخې کې اول ور دپاره موافقه سوي اوس جدي اقدامات پکار دې اقداماتو کې موږ پرمختګ وکړو اما مانا د دې دا ده چې یو سیاست چې اویا کاله او مخصوصا څلوېښت کاله دوام درلوده باید تغییر د تغییر مراحلو ته موږ باید آماده اوسو او دا حوصله ولرو او دا تمرکز
جمهور رئیس ویلی افغانستان او پاکستان ګډ فرهنګ او مشترک ژبې لري او متقابل احترام له هغه هیواد سره د ملي ګټو د افغانستان خپلواکي او د ځمکنۍ بشپړتیا په معیار ولاړ دي نوموړي زیاته کړه له پاکستان سره له خبرونه بغیر بل منطقي لار نشته او دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یو له بل سره د همکارۍ او همدارس پراتلونکي کې د نورو ترهګریزو خوځښتونو د رامنځته کېدو مخنیوي په لارو چارو به په خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي کوي محمد اشرف غنی په دې خبری کانفرنس کې ویلي چې له طالبانو سره شوی اوربن پای ته رسیدلی خو ترڅنګ به یې له هغوی سره د سولې او سیاسي مذاکراتو هڅې روانې وي
اوربن خلاص شو موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیاتونه دلیل دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مدرسه نه له صوف او ټولو څلردس ولی صاحبانو له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیاتونه باید اما د عملیات و شروع همزمان د سیاسی پروسه غزول سیاسی پروسه به غزول کیگی
نوموړي ویلي سوله د هیچا په انحصار کې نه ده او سوله د افغان ولس د نړۍ او د سیمې د دیني عالمانو غوښتنه ده جمهور رئیس پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له جګړې لاس واخلي او د افغان ولس د سولې غوښتنې ته د جګړې د دوام پر ځای مثبت ځواب ووایي ښاغلي غني ویلي د افغانستان د سولې لپاره بشپړه سیمه ییز او نړیواله اجماع شتون لري او د افغانستان پنځه نوي سلنه خلک سوله امن غواړي او په کور دننه هیڅوک د سولې د خبرو اترو دی ویټو کولو یا رد کولو حق نه لري
اوس طالبان د ولس سره مواجید دي د افغانستان له دلی علما سره مواجید دي د اندونیزیا پاکستان او د مکه او مدینه خطیبانو سره مواجید دي د اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی. د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده، فیصله وکړه. علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان حکومت لخوا د روژې له 8مې څخه د اختر تر 15مې د اوربند اعلانولو وروسته د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده چې پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده تمدید شوه، او طالبانو د اختر په لومړیو دریو ورځو کې د اعلان شوي اوربند له پای ته رسېدو سره یې په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو نږدې 13 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره چې کوم اوربند پرځای شوی و هغه سرته رسیدلی دی. دغه ټول تفصیل تاسو واورید. اخوا په پاکستان کې هم د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده چې د هغه سرته رسیدلې ده، د پاکستان د ریاستونو سرحدونو وزارت په سرکاري خبرپاڼه کې ثبوت ویلی دی چې دوی د وفاقي کابینې سخه دغه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې قانوني توګه افغان کډوالو موده دې وغځول شي. په دې حقله یو تفصیلي رپورټر کړی دی زموږ خبریال.
پاکستان کې میشته پی او آر یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د کارډونو بیا دن پایې ته ورسېد، او د ریاستي چارو وزارت روان کال په سلورم ځل دغه کارډونو میاد غځولو لپاره مرکزی کابینې ته سمري لیږلې ده. بلخوا د کډوالو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې د پاکستان د حکومت لخوا د کډوالو د واپسې او د دوی د قانوني حیثیت په حق له تګلارې لنډمهاله بلي، او دوی نیوکې کوي چې د دې له کبله د کډوالو د ستنېدو د بحالې په اړه نړیواله ورورولي هم د ګنګا سیخ کار ده. پاکستان کې میشته افغان کډوالو د قانوني حیثیت په حق له دوی ته جاری کړی شوی پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن کارډونو میاد نن پایې ته ورسېد، خو د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د کارډونو میاد غځولو پریکړه کړې ده، او د ریاستي چارو وزارت سرچینو تر مخه ټول صوبایي حکومتونو ته لیکل شوی خط کې ویلي شوی چې د کډوالو د کارډونو میاد غځولو په حق له مرکزی کابینې ته سمري لیږلې شوې ده، او دا چې دغه سمري سپارښتنه منظورېدو پورې به افغان کډوالو ته پاکستان کې د مخکې په شان قانوني حیثیت ترلاسه وي. روان کال کې به دا څلورم ځل وي چې د پاکستان حکومت به د افغان کډوالو قانوني اسنادو میاد غځوي. د نړیوال اول یوازې د جنوري میاشت او بیا د دوو میاشتو او بیا د دریو میاشتو لپاره دغه کارډونو میاد غځولو پریکړه شوې وي. د کډوالو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي او نړیوالې ادارې ایشیا پیسیفیک ریفیوجی رایټس نیټورک په رستو کې د پاکستان حکومت نه د کډوالو قانوني اسناد میاد تر اوږدې مودې پورې غځولو غږ کړی و، او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ملاتړ سره پاکستان کې د افغانانو د قانوني مرستو لپاره جوړ د یوې غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ هم په دې اړه په پاکستاني حکومتونو نیوکې کوي، او دې زیاتوي چې دغه لنډمهاله تګلارې په سر نړیوال ورورولي هم د کډوالو لپاره مالي پنګې جاري کولو کې د ګنګا سیخ کار کیږي چې زیان ټول کډوالو ته رسي.
حکومت پاکستان کې داسې خلک راځي چې هغوی ته دا انډرسټینډینګ سره نشته چې دوی شارټ ټرم د اکشن سره موته انټرنیشنلی سره نقصان رسېږي. موږ لپاره چې کوم انټرنیشنل پالیسیز جوړېږي موږ د دنیا کې ټول د افغان نفوس لپاره هغه میاشته دوه میاشته ته نه وي، هغه د کال په حساب سره جوړېږي. او موږ لپاره مسله دا ده چې چې کوم الوکیشن آف ایکویټیبل ریسورسز دي هغه د دې لپاره صرف افکت کېږي چې موږ سټینډ چې دا هغه کلیئر ودا مو کوم پالیسی دوستا کال 2017 کې ډاپ کړی او 2018 کې ډاپ کړی دا هغه کې پالیسی ایٹ دی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول از دا 2022 پر دا نو دای چې پالیسی نه هغه کې نو ایکسټنشن هم کا یوزلی keeping in view the ground realities usually kada idre salor kalo tadasha extend ki no the refugees protection issues bom khatam shi pakistan the resource allocation bom zyad shi aur the mo the international community trust bom mubade bal shi
pakistan ke the registered afghan kadwalo da qanuni asnad o miyat ghazawlo da lade tar sang da dui da byastane do aur da ghair qanuni afghanano da registration amal hum dawam lari سیڑون کی او پختون ملت پال سیاسی گوندونه دا تور لگوی چې گنی پاکستان افغان کډوالو معاملہ د سیاسی ګټو لپاره کاروي او چې کله هم د پاکستان د افغانستان سره اړیکی ترنګلی وي نو بیا پاکستان کې مش افغان کډوال زورولی کیږي خود پاکستان حکومت د دغه تورونو ترڅنګ دا الزام هم ردوی چې گنی افغانان په زور خپل وطن ته واپس لیږلی شي پاکستان کې مشتر رجسٹرډ یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو شمیره تر 1500 پورې ویل کیږي او اٹکل کیږي چې هم د لکونو په شمیره کې افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان کې اوسيږي
په پاکستان کې کلدم ګرځول شوی تنظیمونه دا وخت د الیکشن په یا د انتخابونو په عمل کې د برخه اخستو په کوشش کې دي په دغه کې یو ډله ملی مسلم لیگ ډله هم ده چې پکې د بلوچستان صوبې څخه نن د هغوی ځینې مشرانو په خبري کانفرنس کې وینا کړې ده چې تر 200 پورې کاندیدان به دوی دغلته کې په انتخابونو کې ودرې دا په داسې حال چې د دې ډلې لومبی چې کوم نوم و جماعت دا و هغه کلدم ګرځول شوی و د ملی مسلم لیگ نون بخنه غړند ملی مسلم لیگ په نوم باندې هم اعتراضات و په دغه باندې نور تفصیل د ستړي وړي خبريال همي سم سوړ وړاندې کوي
په پاکستان کې د لغوه سوي جماعت الدعوا سره اړه لرون ملی مسلم لیگ اعلان وکړي چې پارا روان ټول ټاکنو کې به دوی دلته په بلوچستان کې برخه اخلي د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د ملي مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق وویل چې دوی په بلوچستان کې پر کامي او پر صوبایي چوکۍ باندې خپل کاندیدان ټاکلي دي تر اوسه پورې ټول ټال د ملي مسلم لیگ 12 کاندیدان په انتخاباتو کې مقابله کوي مولانا محمد اشفاق پر مخ زیاته کړله چې دوی به له نورو صوبو څخه د راخلو خلکو د حقوقو تاپوس کوي
اور وایلیشن کی سیاست نه دی یہ بہت پازیٹو سیاست کے اندر انشاءاللہ ہم ایک نئی اصولوں کی سیاست کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں
د تشدد پرته سیاست کول غواړو او د نو وصولونو مثبت سیاست وکړو د ملی مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق دا خبره هم وکړه چې دوی بل نور سیاسي ګوندونو سره د چوکیو د راکړه ورکړه لپاره هم خبري اترې کوي په پاکستان کې د نور لغوه سو سره سره علي سنت او جماعت هم په انتخاباتو کې برخه اخلي مایرین وی چې د تراګری د مخنیوي د قانون لمخه چې کوم پیرس ترتیب سوی وي چې واغه ته واچ لیست یا پور شډول ویل کېږي د کم چانون په دې مقدماتو کې راسي اغه ل انتخاباتو زخه څوک نسی را ګرځوله د پاکستان انسټیټیوټ لیجسلیټیو ترانسپیرنسی مشر احمد بلال میبوبی سترسو پوری څوک په یو مقدمه کې سزا سوی نوی تر هغه مهاله پوری ته ل انتخاباتو زخه نسی را ګرځوله
کوئی ایک ارګنایزیشن بان ہوتی ہے تو وہ کسی دوسری ارګنایزیشن کو کے نئے نام سے بنا لیتے ہیں کہ قانون میں کوئی ترمیم ہوئی تھی جس کے وجہ سے اب جو نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں اس کے اندر کسی بینڈ آؤٹ فٹ کا آدمی اگر اس کے اندر آفس بیئرر ہو تو وہ آرگنائزیشن نئی بھی بین ہو جاتی ہے
سکالا پر یو تنظیم باندې بندیز ولګی بیا په دویم نامه باندې بل جوړ کی په قانون کې بدلون سوی دی چې په نوې نوم باندې کم تنظیم جوړ کی هغه هم لغوه وی
اس حد تک تو یہ انہوں نے امپروومنٹ کی ہے لیکن وہ جو بندہ ہے بینڈ آؤٹ فٹ کا آفس بیئرر
تر دې حد پورې خو پرمختګ سوی دی لیکن چې کوم کس له هغه تنظیم سره اړیکې لري هغه په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي سیاسي څېړنکاران دا خبره هم کوي چې جماعت الدعوا سره اړه لرونکی ملي مسلم لیگ په بلوچستان کې زیات ډېرې ژورې ریښې نه لري هم له دغه کبله اټکل کوي چې په انتخاباتو کې د دوی د انتخاباتو د ګټلو امکان لږ دی حامد سمسور، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹہ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
د وایس اف امریکا دغه خبرونه د قدر منوریدونکو په پاکستان کې انتخابات چې دی هغه په 25 جولای کې دونکو دی، او په دې لړ کې د دیو په خبرونه کې تاسو د دغه په حق لا چې په سیاسي اړخ س روان دي په ملک کې، نو د هغه نه تاسو خبر ساتو. سم د کاندیدانو لخوا د پاکستان چې کوم د انتخاباتو لپاره یو قانون جوړ شوی، د هغې تر مخه الیکشن کمیشن سره به دوی د خپل کاندیدو په وخت باندې خپل اساسې هم هغه به مني چې دوی څومره اساسې لري. د دې په لړ کې په مردان کې چې کوم پخوانی حکومتونو کې نامتو سیاست مداران دي، د دوی اساسي اوس په دې رپورٹ کې تاسو باندې کوو. په دغه کې پخوانی وزیر اعلی حیدر خان هوتی هم شامل دي. دوی څومره اساسي منلې دي د دې ترڅنګ هم د مردان د حلقې څخه د تعلیم چې کوم پخوانی وزیر پاتې شوی دی د هغوی اساسي سره کوم ویو بیا دا څومره په سیاسي عمل کې اهمیت لري چې دوی خپل اساسي او خای. نو په دې لړ کې زموږ تفصیلي رپورت تاسو پام را ګرځو.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د درې قامي او اته صوبایي چوکو د پرا قامي ټول ټاکنې کیږي، خو په قامي اسمبلی ان ای ای ویش باندې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی، پخوانی د تعلیم وزیر عاطف خان او پخوانی د قامي اسمبلی غړي شجاع الملک ترمنځ هم مقابله روانه ده. دغه امیدوارانو په الیکشن کمیشن کې خپل اساسي هم جمع کړي دي چې پکې د ټولو نه زیاتې اساسي د حیدر خان هوتی سرګندې شوې دي. په دې اساسو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي هم سرګندی کړی دی. دغه اساسي عوامو ته سرګندول څومره مهمه دي، په دې حق له د سیاسي حل زلو ماهر رخصار علي وایي د جمهوریت عمل مخ په وړاندې تلل خای او عوام هم غواړي چې د حکمرانانو د اساسو نه ځان خبر کړي. د الیکشن کمیشن مطابق په مجموعي توګه د پخوانی اعلی وزیر اساسي 50.5 کروڑ روپې خودلی شوې دي. په دې کې زریز مکه د 1.5 کروڑ روپو کور، 2 سنجي مرکزونه چې مالیت یې 45.5 لک خودلی شوې دي، 2.5 لک روپو 2 گاڑی او د 10 لک روپو بینک بیلنس هم راوړاندې کیږي. د دې ترڅنګ امیر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي 2.5 کروڑ او 2.8 لک خودلی دي. په دې کې د هغوی د ټبر 1.5 کروڑ او 38 لک روپو زریز مکه، 45 لک روپو د سرو کار کالی او سلور اتیا لک روپے په بینک کې هم پرتی دي. په ان ای یو وش باندې د پاکستان تحریک انصاف او د صوبې پخوانی د تعلیم وزیر عطف خان یو کم اویا کنال ازمکه مالک دي چې قیمت کې 2 کروڑ او 1 لک روپے خودل شوی دي. د 200 لک روپو د دوایانو په کمپنی کې حصہ لري او د 1 کروڑ لس لک روپو د بینک بیلانس نه علاوه د 14 لک روپو گاڑی هم شته. هم دغه شان په دې قامی خلقه باندې د پیپلز ګوند افتخار احمد فاروقی د 3 کروڑ او سلور سلویخ لک روپو مالک دي. د متحده مجلس عمل امیدوار او پخوانی د قامی اسمبلی غړي مولانا شجاع الملک هم د 2 کروڑ روپو مالیت د ځمکې مالک دي او د 2.5 لک روپو د گاڑی نه علاوه 15 لک روپو سره هم په کور کې لري. رخصار علی وای عوام کولی شي چې په راتلونکو الیکشن کې د اساسو په بنیاد د خپل راتلونکو حکمرانانو انتخاب وکړي. مردان ضلع کې د 3 قامی او 8 صوبایي چوکو د پاره دا وخت په مجموعي توګه 3 نوي امیدواران په میدان کې دي. د قامی اسمبلی په چوکو ان ای شل باندې 15، ان ای یویش باندې شپږ او ان ای دویش باندې 2 امیدوارانو ترمنځ د مقابله روانه ده چې پکې په ان ای شل باندې د پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل، ان ای یویش باندې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند او ان ای دویش باندې د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ ترمنځ سخت مقابله کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
Twitter @VOADiva, Facebook @VOADiva.
د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې سیاسي فعالین د راتلونکو انتخاباتو په حق لباندې څه وایي، په دغه سیمه کې سیاسي فضا څنګه جوړه ده؟ نو راځئ چې د ډیوه رادیو خبریال عرفان الله جان په دغه راپور کې واورو.
په ټول ملک کې الیکشن روان دی او دا واحد الیکشن دی په قبایلو په تاریخ کې چې موږ د دې صوبې سرمر شو او زموږ قومي الیکشن روان دی. خو صوبې الیکشن به زموږ په اپریل کې کیږي، نو دا به ډېر غټ خوند کړی وي چې صوبې او قومي په یو ځای وي. نو زه امید لرم چې پښتون قوم بیدار شوی دی.
نو ډیره مننه. دا خو زمونږ ډیره د پخوانه دا غوښتنه وه چې پښتانه سره یو دي او دا یو ځای کېنول غواړي، ځکه چې زمونږ دا ډیره بدقسمتي ده چې زمونږ د پنجاب په اسمبلی کې، د پاکستان په اسمبلی کې چلته پنجابي ناشتې دا غوسه مونږ کې ناشتې شو، خو د خپلو پښتنو ورنو سره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې مونږ نشو کې ناشتې، دا زمونږ سره بې انصافي ګڼو. خو په هر صورت اوس د الیکشن ورځ دي او د الیکشن شیډول اعلان شوی دی. د خپل الیکشن کمیشن چې کوم شیډول اعلان کړی دی، نو په هغه پراسس باندې مونږ غوښتنه کوو چې خامخا صوبایي الیکشن وشي.
مونږ بل ورځ پریس کانفرنس هم کړو او احتجاج هم وکړو اسلام آباد کې. مې یو درنا روانه ده، نو د مونږه مطالبه دار چې یاره څنګه ټول ملک کې د ټول ملک د شهریانو فری اینڈ فیر شفاف الیکشن چې کوم نو دا حق دی، نو دغه سې د قبایلو حق دی. نو د مونږ مطالبه دار چې فیډرل ګورنمنټ د قبایلو د فارکم 16 جنرل نشستونه او 15 مخصوص نشستونه دي، دا غی اعلان کړی دی. نو کدا د جنرل الیکشن سره یو ځای وشي، نو دا به شفاف الیکشن وي. او که جنرل الیکشن نه روسته شو بیا سیاسی حکومت جوړ شي صوبائی حکومت جوړ شي مرکزی حکومت جوړ شي نو بیا لازمن پدی باندې دا غوتی اوچتیږي چې یاره صوبائی حکومت مداخلت کړي دی مرکزی حکومت مداخلت کړي نو هغه سه شفاف الیکشن بیا ورته سره نشي ویلې نو ډیره بهتره خبره دار چې په قبایلو کې شفاف الیکشن وشي صوبائی شفاف الیکشن وشي او څوک په غوتی پورته نه کی او د دې عبوري حکومت فنګرانی کې وشي
پکار دا د جی دا اوس چې کوم الیکشن روان دی پکار دار چې دې کې زمونږ صوبائی الیکشن امو شي دا غي وجه دار چې سبا کم یو سیاسي حکومت بل جوړ شي نو هغه حکومت بزان لای خپل سوچ لري بیا بسو کوئی کوي سوک بو نه کو نو دا یو ډیره بهترینه موخه ده او پنځه شو چې ډیره زیات دي په دې کې هر کیسه سیټینګ کیږي نو پکار دا زمونږ پر زور مطالبه ده چې د صوبائی الیکشن دی وشي
ارپان الله جان وایس اپ امریکا ڈی وی رادیو او ٹی وی ضلع باجوړ
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو سم د الیکشن کمپینونو په وخت په ځای چاپخانو کې د دوی کار او روزګار سمره سیوا کې اوس هم یو ځای چاپخانه چې په خبر کې د جنگي مالک د موجودیت لري په دغه کې د چپای چې کوم کار دی هغه څنګه روان دی سمره کار دوی د دغه لپاره تر سره کوي نو په دې حقله باندې تفصیل لري زموږ خبريال حمید الله
د پېښور په جنگي محله او خاوشا کوڅو کې فعال د پرنټینګ یا چپای مشینونه شوارو اسکار کوي خو د دې مالکان وایي د کاندیدانو د پوسټرو بینرو وړو بیجنو او غټو پینپلیکس کار په مشکل سر ترسي ځکه چې بجلی خپل اړې لانه د پرېخې خو د پرنټینګ پریس اسوسییشن یو مشر زپر خټک وایي چې لا الیکشن کمیشن ځینې کاندیدانو ته نشانونه هم نه دي لاټ کړي دی وایي
چې په 20 دن کې به یو کس ته نېشنل اسمبلی کم کمپینو کې چې هغه ته مطلب مولے گجر ٹوپر نشانی ورکڑو چداغے مونگ ورتا پرنٹ نکو التاغا اون رسائی ترسو رسی چدا کار دل دا تعلق تے کار چند سرمایہ دارو تلاڑو اور سرمایہ دارو تو پدیا ڈخ کے لاڑو چ سٹیکر مونگ تا اپ اینڈ ڈاؤن کو ٹوپے مطلب دا دے چ واخص تے جنڈا دا ہوئی طرف نہ گرانا دا نارمل پرنٹر چ کم دے چ گٹا اون اکڑا چاکم سے لگ ڈیر کسر پاتے ہو اگا کسر دا بیڈ لے والا مل گرو پورا کو
دا وخت د یو پټ پوسټر قیمت د 115 روپو په میس کې دی د پټ پر سر د 200 واغلا د 13 روپو پورې نرخ لري او د 100 وړو سټیکرو یو پیکټ په 2500 روپیا دی خو ظفر خټک وایي په دې کې ډیر هنرمندان کاریږي او خبره یوازې د کاغذ نه ده
مختلف شوبې دي اوس خو یو شوبه نه دا اول خو پرېسو اوس خو مطلب دا دی پرېس ته فنفلیکس ته سیټی پی دا سکینر دی ډیزاینینګ دی لیمینیشن دی او زاپس مطلب دا دی چې بیا په مشینانو کې مختلف شوباجات دي دا رولینډ دی او دا جی سول نه دی دا هډلبرګ دی او دا جی ٹی او دا وغیرہ وغیرہ
په دې سټیکرو کاندیدانو خپل رانه عکسونه ورکړي زړه راښکون کې ناری پر لیکلي او په شیرونو کې د مستقبل خوبونه وټرانو ته ورکړي خو یو وټر ریحان الله وایي دی بے تعلیم دی خدا شعور لري چې وټ بچا ته ورکړي
منګ دا وای چې منګ هغه کس ته وټ ورکړي چې زمنګ سکاری او منګ لا هغه کارو کې نو پکار د چمنګه هغه سړی له وټ ورکو او مثال چې زمنګ وسه ضرورت دی د روډ ضرورت دی روډ را لو کی د اسپیټال ضرورت دی اسپیټال کار را لو کی د بل هر قسم دا شي سسیز چې دا غي ضرورت دی منګه منګ لا هغه کارو کې منګه پکار چې منګه هغه سړی ته وټ ورکو خلک اوس خيار شوی دی چې چا چا له سکار کړي هغه ته خلک وټ ورکي وټ خواسي خلک چاله نه ورکي کنه
دا وخت د پښتونخوا غټې لارې کوسي او سرګند زینا کاندیدانو په خپل پوسټرو سټیکرو او جنډو لړلې دي د جمهوریت سره مخته زاړه او مدرکی هیوادونه د الیکشن کمپاین یا وټرانو ته درسېدو داسې دود او دستور ډېر مترقی کړي او ګنت نه جوړي د خپل همکار هاشم منی سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
بلوچستان کې یو سرکاري افسر او یو د لیویز عسکر په دواو بیلابیلو پیښو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د ډیورا ډیو خبریال عبدالحمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وایي د تشدد دغه دوې پیښې په لورلایي او په نوشکي کې رامنځته سولې. لومړۍ پیښه د کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 200 کیلومترۍ په واټن باندې په کلاسی پلا کې رامنځته سوله. د لورلایي د پولیسو ایس پی برکت شاه وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون ته وویل چې د ژوب د کمیشنر سپرډنټ خان جهان چې دلته د لورلایي له دفتر څخه د پرایزو داتا کولو وروسته کلاسی پلا ته روان وو، د کوهار ډیم سره نږدې ناڅرګند وسلوالو دی ودروي، بیا یې پر ده باندې ډجې کړي دي چې د ځای پر ځای وژلی دی. ایس پی برکت شاوی چې له دغه څخه خپل وسله هم وړې ده. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکی پر موټرسایکل باندې سپاره وو. پولیسو د نامعلومو په ضد باندې مقدمه درج کړله، پلټنې پیل کړي دي. بیا یې د مړی د لورلایي هسپتال ته یووړي چې وروسته یې بیا و خپلوانو ته په لاس ورکړي. بیا د ده د جنازې مراسم د ضلعه کلاسی پلا د اخترزی په کلي کې ترسره سو، هم هلته و خاورو ته وسپارل سو. و بل لور ته بیا له نوشکي څخه راغلي راپورونه ویي چې ناڅرګند وسلوالو د کردګا په سیمه کې د لویزو پر رسالدار باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د ځای پر ځای ووژل شو. د نوشکي ځایي چارواکي ویي چې دی په سملاسي ډول باندې هسپتال ته راوړي. ډاکټرانو وویل چې د لوړاندې له خپله سا ورکړې ده. دوی دغه مقدمه هم د نامعلومو په ضد باندې درج کړله. په دې ترس کې پلټنې پیل کړي دي خو تر دم ګړي پورې څوک نه دي نیولي. تر اوسه پوری د دې دواړو پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې له تیرې ویلې سیزخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوڅ وسلوالي ډلې او دغه ډول طالبان او د داعش ورپکې ډلې فعال دي. و بل لور ته بیا د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګ له لوري په نوینه اعلامیه کې وویل شو چې امنیت خوندي ساتونکو په کړکیچ سپلې ډېره بوکټي کې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د بوبی شاناک په سیمه کې 40 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، توغندۍ، درنه وسله او دغه ډول یو شمیر فیوزونه چې لاسیز بمونه جوړول ونیول سو. آی اس پی آر وی چې امنیت خوندي ساتونکو د وسلوالو په ضد باندې جدي ګامونه اخیستي دي چې اوس یې صبح او کرکیچ د پولیسي مې له ورپکو څخه صفا کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو موږ سملګری اوسي او سم د خیبر ایجنسی په جبرو د تحصیل کې نږدې 200 خاصدارو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د بهرني راتلونکو پولیسو په حق له فیصلې غسلو نرباندې د دوی سره حتما مشورې وشي. په دې حقله تفصیل لري زموږ خبريال ابراهیم شنواری.
د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه پلان په ضد چې د آئین 15 ترمیم لمخه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو نه پس به دغلته موجود د زرګونو په شمیره کې پخوانی د خاصدار فورس په پولیس فورس کې بدلول شي. نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرو سب ډیویژن کې د اوو واړه قبایلی سیمو او شپږو نیمو قبایلی سیمو یعنی فرنټیر ریجنز تقریبا تر 200 نه زیاتو د خاصدار افسرانو یا چارواکو یو غونډه وشوه. تر څلورو ګنټو دوام لرونکي دغه غونډې ته یو شمېر د خاصدار مالدارو چارواکو ویناگانو ترڅنګ ځینې د دغه سیمې نه په انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو هم تکرونه وکړه او د خاصدارو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. په دغه غونډه کې موجود د خیبر ضلع لنډی کوتل سب ډیویژن بازار زخخیل علاقې سره تعلق لرونکي خاصدار چارواکي صوبیدار حکمت افریدي د خپل فوج د قربانیو او د حسنی حکومتي پلان په هکله داسې وویل.
مطلب مو غصادور فور چینو د ټولو فورسونو نه مخکې مو بردي شویلو قربانین چې کومې دي په دغه روډ باندې به د سپاراټه غونډې لکه سپاراټه داسې روډ به و خو مو د روډ پرې خی نه دی مو په مورچا پرې خینلو د مو پاکه د شهیدان په ورکړي دي زخمیان هم په ورکړي دي و د نر غونډې په دا روډ باندې مو ویلو مو ورستو شوی نه یو خو نه به د دنه بعد ورستو کیږو شهیدان ورکړي دي.
د غونډې په پای کې د نن ورځې د غونډې مشر صوبیدار میجر سید جلال د یو متفقه پریکړه لیک د لیارې خپلې مهمې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې. په کومه کې چې هغه حکومت ته ور په یاد کړ چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سره ځم کېدو باندې که څه هم هغوی څه تحفظات نشته خو د انضمام په دغه پلان کې د خاصدار فورس او د هغوی د آینده په هکله هیڅ ذکر نشته او نه د دوی نه د دغې په هکله چا څه پوښتنه کړې. هغه په ډاګه کړه چې خاصدار هم لکه د نورو امنیتي ادارو د واړه هغه مراعاتو حقدار دي کومې چې پوز پولیس او فرنټیر کوډ لور کولای شي. په قبایلي سیمو کې د پولیس فورس جوړولو حکومتي پلان په اړه هغه واضح کړه چې دوی به نه خو دغه فورس ته د کار کولو اجازه ورکړي او نه به د پولیس افسرانو لاندې خپلې وظیفې ترسره کړي.
وظیفه ده د پولیس افسرانو د ډیپی لاندې ټول مونږ ته قابل قبول نه دی ولې چې مونږ د سیول اډمنستریشن سره عادت یو د 47 نه اوس نوې عادت په ځان نشي تیرول مونږ خپل د علاقې جنسي پولیس یو او وی با نو دا خو به مونږ پیغام ورته ول ریاست ته مو مطالبه وکړه چې مونږ ته پولیس افسران مره لګا قانون د عین لاندې مونږ ورشي غواړ د قانون د عین نه علاوه خبرې مونږ نه کوو خو زمونږ سره زیاتې شوې دي زمونږ قرباني ورکړي دي زمونږ شهیدان هم شوي دي خو نام بدلول اوس د مناسب خبره نه ده چې زما نام بدلیږي چې خصادار ده ختم او د خصادار فورس چې کوم نام دی خصادار به وي خصادار به وي اخیره پیره به خصادار وي د نام تبدیلول ته خصادار فورس تیار نه دی.
په دغه متفقه پریکړه لیک کې حکومت نه د شمالي او جنوبي وزیرستان د خاصدارو ترلاسه شوې تنخواګانې بحالولو او په کورمه کې د 40 کالونو زیات عمر معطل شو خاصدارو د بیا بحالۍ هم غوښتنې وشوې. د پریکړه لیک له مخه د هرې قبایلي سیمې نه د درې درې خاصدار چارواکو په استازیتوب یوه 21 کسیزه کمیټې هم جوړه کړې شوه کومه به چې د وو واړه قبایلي سیمو دورې کوي او دغلته به د قومي مشرانو سره سلا مشورې کولو ترڅنګ خپلې غوښتنې حکومتي واکمنانو ته رسولو په غرض د ذمہواره حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې کوي. په قبایلي سیمو کې د خاصدارو اثر شمیرې په حق له کوم دقیقه حکومتي معلومات نشته خو په فاټا سیکریټریټ کې د لاین آرډر محکمې د چارواکو په وینا په ګرد قبایلي سیمو کې د خاصدارو او لیویز ګډه شمیره تر 30,000 ده. حکومت اعلان کړی چې د لیویز فورس به په پولیسو کې ځم کولای شي البته خاصدار به د خپل وظیفو څخه فارغولای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې په دوو د ځمکني ماین چاودلو په پیښو کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ښځه او یو سړی دی. دا په داسې حال باندې چې ګرد پاکستان کې د جولای په لومړۍ نیټه باندې احتجاجي مظاهره لپاره اعلان هم د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتون د ژغورنې غورځنګ لخوا شوی دی. په دې حق له نور تفصیل تاسو د ډیوا رادیو خبریال عدنان بیټن وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع سویلي وزیرستان کې اروپیا مین چاودنو د ایوې ماشومې په ګډون دوه تنه ژوبل کړي دي. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ روان ورته د سزا ورکولو لپاره په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي. راپورټونه وایي د جنوبي وزیرستان په دوه بیلابیلو علاقو کښې د مین په غبرګو چاودنو کې ایوه ماشومه او یو د پوخ عمرتن ژوبل سوي دي. ځایي خلکو او انتظامیه په خبره دغه پیښې تېره ورځ ناوخته د سویلي وزیرستان شوال او تیارزې په تحصیلونو کې رامنځته شوې او ځایي خلکو ویلي په شوال تحصیل کې یو کم عمره ماشومه او په تیارز تحصیل په منتو علاقه کښې یو د پوخ عمرتن په ځمکه کې په شخ مین باندې ورختلې دي. د دوی په خبره دواړه ژوبل سوي کسان ځایي روغتونونو ته وړل شوي او دواړه په پښو ژوبلېدو ویل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیرو تر مخه په وزیرستان کې د مین دغه تازه چاودنې دا درې نوې پیښه ده. پی ټی ایم وایي د کال 2015 راسي را په دې خوا په سیمه کې د مین د چاودنو په پیښو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 100 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی چې زیاتره په دې پیښو کې ماشومان او ښځې په نقشه سوي دي. پی ټی ایم وایي په وزیرستان کې د نورو ستونزو سره د خلکو ژوند ته تر ټولو غټه خطره په ځمکه کې شخ مینونه دي. دې مینونو په ضد په وروستیو کښې د منظور پښتون په مشرۍ باندې پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد خوا ته یو لاریون هم کړی و او هلته تر 11 ورځو خپل احتجاج ریکارډ کړی و. د دوی په څلور مهمو غوښتو کې په علاقه کښې پراته لینډ مین صفا کول هم شامل و. په دې لینډ مین باندې سیمه ییز خلک سختې اندېښنې لري، خو په وروستیو کښې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د پوځ ویر میجر جنرل آصف غفور په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د دوی غوښتې نه دي منل شوي. هغه زیاته کړې چې سیمه کې د مینونو پاکولو پر ضد عملیات پیل کړی شوي و، خو دغله د مینونو پاکولو دپاره راغلو چارواکو یوازې عکسونه ویستي دي او بیا بیرته ستانه شوي دي. او اوس هم په علاقه کښې په زیات شمېر سره دغه مینونه شخ دي چې د سیمه ییزو خلکو ژوند ته ورپېښ تر ټولو زیات غټ خطر دی. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون اعلان کړی د نقیب مسعود په وژنه تورن بندي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکولو دپاره به سبا د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کولی سي. منظور پښتون په سوشل میډیا اعلان کړی د جولای په دویمه نیټه د راو انوار پیښې ده او د جولای په لومړۍ نیټه به د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته پی ټی ایم احتجاج ریکارډ کوي چې څو پورې راو انوار په دار نوي ځوړند کړی شوی او د هغې پورې د راو انوار د اډیالا زندان په قصوري چکۍ کې بندې کړی شي. منظور پښتون ویلي په دویمه جولای په کراچۍ کې پی ټی ایم په دغه اړوند احتجاج کوي او نوموړي د راو انوار پر ضد د احتجاجي مظاهرې دپاره غږ کړی چې کمپین دې پیل کړی سي. راو انوار د نقیب مسعود په شمول په سلګونو شمېره د بېګناه کسانو په وژلو تورن دی، خو تر ګرفتارۍ وروسته د صوبې داخله محکمې د هغه کور سب جیل وګرځولو او هغه یې خپل کور ته ولېږلو. په وروستیو کښې نقیب مسعود پلار د سین عدالت سترې ماڼۍ ته یو خواست ورکړی و او ویلي وو چې د نقیب مسعود په وژنه تورن ملزم دې په زندان کې بندې کړی شي. د سین های کورټ د قاضي مجسټریټ سید حسن هزار رضوي په مشرۍ دوه کسیزه بینک د جمعې په ورځ د دې خواست اورېدنه کړې چې پکې عدالت ته ویل سوي و راو انوار د زندان ته ولېږلی شي. د سین صوبې سترې محکمې د راو انوار د کور په زندان ګرځولو ځواب غوښتی چې د جولای میاشتې په دویمه نیټه د عدالت ته په دې اړوند تفصیلي جواب ورکړی سي. یاد وي چې په وروستیو کښې د نقیب مسعود د کورنۍ غړو او خپلو خپلوانو د عدالت نه بهر احتجاج کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د سلګونو خلکو د قاتل سره ولې د یو مهم شخص په څېر د قدر وړ چلند کېږي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، د غیر قانوني مالیې د سر نړیواله اداره چې ده اف ای ټی ایف یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس، د دوی لخوا پاکستان نوم په رسمي توګه په ګری لیست کې پاتې کولو فیصلې وروسته دغه ادارې پاکستان ته یو اکشن پلان هم ورکړی دی چې پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه باندې عمل پیل کړي. پاکستان کې انتخابات راتلونکي دي، نږدې دي او یو نگران حکومت به څومره وکړی شي چې د نړیوالې ادارې دغه غوښتنې پوره کړی شي. د دغې تر څنګ د پاکستان په اقتصاد باندې په ګری لیست کې نوم شاملېدل څه اثر غورځولی شي، په دې حقله د وایس آف امریکا خبریال رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د تراګری د مالی مرستو د چار ادارې اف ای ټی اف پاکستان په خړ فهرست کې شاملولو سره د پاکستان په نظام کې د یو شمیر خامیو سرګندونه کړي چې پاکستانی ډلې د نظام څخه لری کولو باور ور کړی دي او د څېړونکو وینا ده چې پاکستان په سیاسي کچا کڅ پخه اراده لري او کنه مجبور دی چې ځان د تور لیست څخه بچ کولو لپاره خپل د نظام څخه خامیل لری کولو په اړه څه کار وکړي د ریپورتونو تر مخه پاکستان پر اتلونکو 15 میاشتو یعنی د ستمبر کال 2019 پورې د شپږوشتکو اکشن پلان عملی کولو پابند کړی سوی دی او کچری دغه اکشن پلان عملی نسو نو پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل دی سیم 13 ورځ د پاکستان نوم په باقاعده توګه خړ فهرست کې د غډولو د اعلان ورسته کچا هم پاکستان حکومت لاړه خڅه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی خو یوې ورځې وړاندې د مطبوعات سره خبرو کې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ډاکټر محمد فیصل ویلی وو چې پاکستان او اف ای ٹی ایف پر دغه اکشن پلان رضا سوی دی او پاکستان د دې ته عمل کولو نه علاوه بل څه لار نه لري
اگر گری لسٹ میں آپ کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں آپ ایکشن پلان اچھا امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر نہیں کریں گے پھر اس میں پرابلمز ہو سکتے ہیں اور دوسرا راستہ
کچہری پر خړ فہرست کې مرسم روان وو او ایکشن پلان میں عمل کړه نو صحیح خو کچہری میں نه وکړو نو ستونزې منستکې دی سی او بل لار خپل دی سی خبری آژانس بی بی سی د پخوانی د خزانه وزیر مفتی اسماعیل تخلی وای چې پاکستان د پاره د اف ای ٹی اف د اکشن پلان اهم ټکو کې منی لانډرینګ او تراګرو مالی مرستي د مخنیوي او د تراګرو د نت ورک په زیات موثره عملیات کول تراګر او مالی مرستي کوونکو عدالتونو ته لیشل او پر پلو په غیر قانوني توګه کرنسی کاچاک مخنیوي او د هغه تنظیمونو په زیات سخت عملیات کول دي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې کلدم ګرځول سوي دي د اف ای ٹی اف دا هم وینا ده چې پاکستان ته د فلاحي تنظیمونو په خصوصي توګه داعش القاعده جماعت الدعوه فلاحي انسانيت فاونډيشن لشکر طيبه جيش محمد حقاني شبکه او د طالبانو سره تعلق لرونکو خلکو او د دې په شان تراګرو ډلو په ضد عملیات کول وی د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملول څخه نه واځي په سفارتي بلکې په اقتصادي کچه هم اندیشنې را مختصي دي اقتصاد پو پروفیسور منظور د ډی و ریډیو سر خبرو کې وایي
وارننګ دی یا دا ونه د شتا سو په دې باندې عمل کوي تر دا بالکل توس نه هم دا چې کاروباري دنیا یو د نفسيات لري چې دا څه خبره یو ځلی خورش ولا چې دا په ګریډس کې راځي یا سم میاشتې بعد به دا په بندش کې په تور دي ستې راځي نو د دې وجه نه خامخا هغه چې دا نو مختاج شي او موږ سره چې دا نو
د اف ای ٹی اف دغه پریکړه په داسې حال کې مخته راغله چې کلادم ګرځول سوی ډلې په پاکستان کې په سرګند پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي د جماعت داوود مشر حافظ سعید په ملاتړ ملي مسلم لیگ خپل د 200 څخه زیات کاندیدان په دغه ټاکنو کې د ودرولو پخلی کړی دي دغه پریکړه سره سم حکومت د کلادم اهل سنت او جماعت مشر مولانا احمد لودیانوی نوم نه واځي د هغه فیرس څخه وستلې دي چې ځینې تراګری ویراده بلکې د دوی ټولي منجمد اساسي بحال کړی سوي دي او پر دوی لګول سوي سفري بندیزونه هم لري کړی سوي دي رپورټونه دا هم وایي چې پر دغه ډلې بندیز لوچی د اهل سنت او جماعت سره تعلق لرونکي د دوی د کاندیدانو کاغذونه راتلونکي جولای په ټاکنو کې برخې اخستو لپاره د نور ډلو د پلیټ فارمونو څخه منزور سوي هم دي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته ده www.voadivanews.com هېر نه کړئ
د پاکستان او افغانستان ترمنز په لویو لارو باندې د تګ را تګ د سختیو او د غلط کې د کم اشیا چې تجارت د پاکستان څخه افغانستان ته وړي په دغه د سختیو په وجه باندې زمیدار یا کر کروندګر چې کوم دي نو هغوی ته مشکلات مخې ته راغلي دي. سګنی کال د ګوړې په سیزن کې یعنی د غنو په سیزن کې چې کله د غنو سیزن تیر شو په دغه کې زمیدارو ته څومره تاوانونه شوي دي او د هغوی په غنی فصل باندې چې څومره خرچه شوي وه څومره مصرف شوی وو هغوی دوی ته څومره تاوانونه کړي دي او یا دا چې دوی دغه خپل فصل اوس په کم فصل بدلول غواړي. د ډیور ډیو خبریال ملک خاص په دغه باندې د زمیدارو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو ته وړاندې کوم
تیر دا اوس سیزن چې کوم تیر شو زمونږ د غنو نو دی غنو ډیره زمیدار له نقصان ورک په دی وجه باندې چې الته کې د ګوړې مارکیټ ډیر پریوت نیم پنی مرا پریوت کله به ګوړه په 10 نمبر هر سیدا اوس هغه ګوړه 6000 روپو لراله 5.5 لا 6 لا دقه لراله نو زمیدار چې کوم دی نو دقه وخت خراب شو چې دا باندې ریټ را پریوت نو خلکو چې کوم سخت کال د غنو هغه آمدن حساب کتاب خپل وکړو په تیر سیزن باندې دا غی هغه الٹا زمیدار قرضداری شو نو د دې وجه زمیدار بیا نور شیلو ته توجه ورکړه چا سپیدار په پټو کې وکړل چا سبزیان وکړلې
تاسو چې سخت کال کم حساب کتاب وکړو په ګوړه غاڼې باندې یا په غنی باندې نو تاسو آمدن تاسو ته سو
سخت کال آمدن په دې وجه ونه شو چې خرچې په ډیرو شوې او ار څه دی خو ګوړه پیردا نه و نو بس آمدن یې ونکړو آمدن په دې وجه ونه شو موږ حساب کتاب وکړو او سی یو نکړل بس خپل خرچې وکړه او بس زر روپے یا 2000 روپے د جیره پسر په آمدن پاتې شو
شوق نه کوي غنم جوار یا نو څه
نه زمونږ د دې شورګره په علاقه باندې غنی زیات خکېږي نه دا اوس مکه چې موږ نه غنی خکې او سبزیان لا چټرې نه راکړې په دې باندې کچره چټرې یو کړو نو دا سبزیان ډیر خکې دا زمونږ ډیر خې زمکې نرمې زمکې پستې زمکې دي سخت کار ډیر زیات خرابو
ټیک شو چې ډیر مننه د دوی یو گاونډیان زمیدار چې دینو دلته کې سبزی کې بنډه کړلې دي د غنی په پټي باندې اغی سره وا خبر اترې کو چې اغوی سوي دا راته وای چې سخت کاله تا دا ډنګلې او کرلې د غنی په پټي باندې تا ته آمدن سوي لکه د غنی په مقابله کې په دې باندې لکه مونږه جوار کرل اغه مونږ له پروس کاله جوارو 3.5 روپے کړې اغه په دې غون پټي باندې سونه باندې بنډې او دا بنډې مونږ کرلې نو په دې چې مونږ حساب کتابو کو نو تقریبا 15,000 روپے رااله دی بینډو وکړه دی وخت په لاشتم پکې لکه میاش یو نیم نورم لکه دا کوي تقریبا 40 روپو پورې براله دا مدنو کی تا خو لکه زمکه ډیره پاغه باندې بوز غنیم وی تا با غنم هم کړلې وی دا راتوه چې را روان سیزن لا بیا تاسو خیال لچې راته دی د لاندې زمکه زیاته کی او کنه مرګرو لم مشوره ورکې او کنه
یره د ما خپل دا دغری چې زم چې بس زیات تر دا سبزیو کورو نه خو سبزی کې پیدا غنی په نسبت ډېر ځکه چې د ګوړې حالات خراب دي نو خامخا یې ته سړی نشي کېناستې نو بل څه طریقه به کې نو زه هم چې یاره بس بېنډې په خپل هم امداد غواړي چې نور هم زیات کړم چې لکه دا دوه کناله چې 2 جیره به ته کړم او نور له امداد ورکوم چې یاره تجربه لري پیو کې لکه موږ پیو کړنو موږ ته مطمئن یو خوشاله یو پروس کال حل کو کړلې نو ارزانې وي نو په دغه وجه سخت کار حل کو کمی کړلې نسخ کاله ریټ تیز لري کزياتي
کتون کو ریدن کو څنګه چتا سو وره د غنی د کروندګر او د سبزی کروندګر کم چ دواړه یو کروندګران دي چې لکوم غنیم کری او جوارم کری او نور فصلنم کری واغوی وای چې د غنو په مقابله کې مونږ ته د سبزی نغټه فائدې تر لاسه شوی دي او را روان وختونو کې بعد د سبزی د لاندې چې کم زمکی دي نو هغه کې به اضافه هم کوي.
نو قدمونه اوریدونکو موږ سره ملګری وسې زموږ خبرونه لا هم دوام لري او سوم د روپۍ ټولنې مشرانو یو وار بیا موافقه کړې ده چې په یوکرين کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونو موده چې د هغه شپږ میاشتې نور هم مغزول شي. په دې حق له د وایس اف امریکا خبريالي رپورت تاسو ته د منځ شهید په غږ باندې کو.
د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم وغځول شي. دا خبر د ای اف پی خبری رسنۍ ته د یو نامعلومې سرچینې لخوا ورکول شوی دی. دغه پریکړه د جمعې په ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د اروپایي ټولنې د 28 مشرانو په غونډه کې وشوه. امریکا هم د روسیې په خلاف بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه په روسیې په دی لګول شوې دي چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ونیوله. او د خپل خاورې برخې وګرځوله. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلوو جنګیالیو ترمنځ جګړې شاوخوا شپږ نیم زره خلک وژلې دي. د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې په ترڅ کې اروپایي ټولنې او امریکا د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژۍ په سکتورونو باندې اقتصادي بندیزونه د 2014 کال د جولای میاشتې راهیسې لګولې دي. د متحده ایالاتو استخباراتو هم په دغې غونډې کې په روسیې تور پورې کړی دی چې د امریکا د کال 2014 نومبر میاشت ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه کړې تر څو ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي، خو روسیه تل دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې چهارشنبې یا شروع په ورځ ویلي وو چې ښاغلي ټرمپ څخه تمه لري چې د روسیې ولسمشر پوتین سره د خپل راتلونکي ملاقات کې دا ورته په ښکاره ووایي چې د امریکې په ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده، خو ټرمپ د ښاغلي پامپیو د دې نظر سره موافق نه دی. په برسلز کې د جولای میاشتې د 11 او 12 نیټې د ناټو هیوادونو د غونډې وروسته به د جولای میاشتې په 14 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په سرخار هلسنکی کې لیده کاته وکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره یا CIA او د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا FBI دواړو ویلي چې د روسیې حکومت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې په انټرنیټي لاسوهنې یا هیکینګ کې لاس درلود او دا اسناد یې بیا د ویکیلیکس له لارې خپاره کړل چې په ټاکنو کې ګډوډي رامنځته کړه. درې میاشتې وړاندې امریکې د روسیې 16 چارواکي له خپل هیواد څخه وویستل او د روسیې د کونسلګرۍ د تړلو امر یې هم ورکړو. دا له هغې وروسته وشو کله چې برطانیې په روسیې تور ولګوو چې په سلزبری سیمه کې د مارچ په 14 نیټه په پخوانی روسیې ایجنټ سرګی سکریپل او د هغه په لور یولیا سکریپل باندې په اصابو د اثر کوونکو موادو حملې تر شا د روس لاس و، خو روس دغه تورونه ردوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي دي چې د شام په دره سیمه کې د دغلته کې سختو ستونزو سره خلک مخ دي او باید چې د شام او د روس چې کوم چارواکي دغه خبرو پام وساتي او ساتي چې کوم دغلته کې خلک دغه مشکلاتو سره مخ نشي. د وایس اف امریکا راپورت تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادالحسین خبرداری ورکړی که د شام په جنوب غربي ښار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روسپلو شامی عسکرو ترمنځ جګړه همدغه روانه وه نو لویه بشري تباهي به رامینځته شي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي په یاده سیمه کې د خونړۍ جګړې له امله په ګڼ شمیر کې خلک خوندي سیمو ته کډې کوي، خو اردن شام ته خپله پوله تړلې چې له امله یې اکثره کډوال په جګړه کې ښکېل پاتې کیږي. د بشري حقوقو د کمشنر وایان دی لیز تروسل وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوتا سیمه په څیر خونړۍ پیښې دلته هم تکراریږي، ګڼ شمېر خلک په جګړو کې ښکېل دي او د تښتېدو هیڅ لاره یې نشته. عام وګړي د دواړو خواونه د بمونو او بمباریو په منځ کې راګیر دي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی ویلي په دارا سیمه کې داسې رپورټونه راغلي چې ځینې حکومتي چک پوستونو باندې دا عامو خلکو نه په سوونو ډالرې اخیستل کیږي او بیا ورته رتلو اجازت ورکولی کیږي. اخوا د درا ښار غربي سیمو کې د داعش وسلوال هم عام خلک تښتېدو ته نه پرېږدي. د شام په درا سیمه کې د جګړې تودېدو وروستو د بشري حقوقو د سار ډلو ویلي یاغیان د روسپلو شامی عسکرو د درنې بمبارۍ د لاسه د درا یو شمېر کلي حکومت ته پرېښودلو ته تیار شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی وای یاغیان له تیرو دو ورځو راهسې دغه سیمې حکومتي عسکرو ته په پرېښودلو سلا شوي دي. د شام یو پوځي کمانډر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د شامی عسکرو د زور د لاسه ترهګر په دې مجبور دي چې جوړجاړي ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای له تیرو 11 ورځو راهسې د شام په درا سیمه کې د روانو جګړو له امله خواوشا 46 عام ملکی کسان وجلې شوي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي، خو دغه دفتر اندېښمن دی د دغه مرګ جوبلې کرش میرا د دې نه هم زیاته ده. بلخوا په عراق کې د امریکا پلوي وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا SDF د عراق د عسکرو سره همکاري ګړندۍ کړې ده چې د داعش وسلوال د عراق نه بیرته د شام یو شمیر مهمو ښارونو ته د ورتللو نه ودروي. د شام د لرې پرتې شمال مشرقي الحساکا سیمې الدشیشا ښارګوټی د داعش وسلوالو مضبوط ګړ ګڼل کېده. د چرته نه چې به ډیر په اسانه د عراق او شام ترمنځه د داعش وسلوالې ډلې غړو تګ راتګ کوو، خو د الدشیشا ښار د اس ډی اف کمانډر شبلی ډیرک وایس اف امریکا ته ویلي دوی د عراقي عسکرو سره په ګډه همکاري کوي چې خپلې پولې خوندي کړي او د عراقي عسکرو سره د داعش په اړه هر ډول استخباراتي معلومات هم شریکوي، چې په نتیجه کې تر اوسه په دغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې د داعش وسلوال یا وجلی شوي او یا نیول شوي دي. امریکا د شام د حکومت په ضد د پاسېدلې وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی اف مرستې کوي، خو ترکی دغه ډله د کوردانو د بیلتون غوښتونکې ډلې پی کی کی یوه څانګه ګڼي، کومه ډله چې یورپ او امریکا ترهګر تنظیم ګڼي، خو امریکا د اس ډی اف او پی کی کی یو بل سره اړیکې نه مني. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د اس ډی اف او عراق ترمنځ د ګډې همکارۍ ستاینه کړې او ورسره د سفارتي ملاتړ کولو ژمنې هم تکرار کړې دي.
زمګر دی یو ساته خبری خبرونه وخت چې دی هغه سر ترسیږي. قربانه وګمه جالوان
او زاش پخومن
اخر ساسونه اجازه
دلا پخومن دلا